در او چاربیتی های از این جانب مفتون است.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو از فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. پیل په خبرونو کو
د آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت په نوم یو سازمان تایید کړ چې په غور ولایت کې د یو بهرني کارکونکو په شمول اتلس کارکونکو نیول شوی دی. د سازمان دن په ویلا می کې د طالبان لخوا پردی نیونی د خوشنۍ ترګندول سربیره ویل دي چې درې کارکونکو چې په کې یو بهرني او دوه افغانان وو د سپتمبر په 3 باندې نیول شو او د سپتمبر په 14 باندې چې 15 نور افغان کارکونکو هم له همدې دفتر څخه نیول شو دي. د دې خیریه بنسټ په وینا نیول شوی کارکونکو چې طالبان کابل ته انتقال کړی دی. په غور کې ځای سرچینو د نوم نه خوده له پښتو ازادي رادیو ته ویل شو دا کسان د دې ولایت پالال او سر جنگل لوسوالی کې لخپل کاري دفترونو نیول شوی چې په کې شپک میرمنی هم شامل دي. همدارنګه نیول شوی بهرني کارمندان په کارمندانو کې او امریکایي هم شامل دي چې د غلطه د معلولینو سره د مرستې لپاره کار کاوه. د آی ای ایم موسی په خپل اعلامیه کې ویل دي چې دوی ته د دې د کارکونکو د نیول کېدو په اړه څه نو ویل شوی ول دي هم خبر نه دي چې ولې کاران نیول شوی دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبد الحی زئی مصادر رادیو ته د دې کسانو نیول تایید کړی دی او یادای کړی دی چې ګوند دې کسانو یې سویت ته تبلیغ کاوه. نو مولوی ویلي دي چې د دې کسانو د نیولو چاره له کابل سمبال شوې ده. په کابل کې د طالبانو استخبارات او امنیتي چارواکو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا کراچی خر پولیس وای د سپتمبر له 9 تر 14 میه نږدې 550 افغان کډوال نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې ټول افغانان یې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولې او د نه قانون کډوالو پر ضد عملیات دوام لري. خو په کراچی خر کې د طالبانو د حکومت لوی قنصل سید عبدالجبار مشال اړیو ته ویل د بندیانو شمیر شپږ سوه تنه دی او په وینا یې چې ډېر بندیان قانوني اسناد لري. د دغه افغانانو نیونې وروسته تر دې پیل شوې دي چې د سپتمبر په 9 نیټه د سند ایالت حکومت په دغه ایالت کې د بې اسناد افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د نه قانون افغان کډوالو شتون په هیواد کې د نامنۍ د ډېرېدو لامل دی. خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا دا ادعا ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې څه باندې 200 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه څنګه ترلاسه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه ویلي په نړۍ کې د خوړو لپاره تقاضا په داسې وخت کې سخته شوې ده چې د بشري مرستو لپاره بودیجه په اوچېدو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډي میکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د بودیجې د کموالي له کبله دغې اداره مجبوره شوې ده چې له میلیونونو کسانو سره د خوړو مرستې بندې کړي او د لړۍ دغسې روانه ده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویاند د لا مانی ازادي رادیو ته ویلي د بودیجې د کموالي له کبله بشري مرستو ته د اړو 14 میلیونو وګړو له ډلې دوی یوازې له 3 میلیونو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په بیړني توګه 1 میلیارد امریکایي ډالرو ته اړتیا لري څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او عراق هڅه کوي چې د سوریې په شمال ختیځ کې له هغې کمپ نه چې په لسګونو زره کسان پکې د ردي د خپلو وګړو ستنول چټک کړي. ډېرې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې یادایش د جنګیالیو یا هم ملاتړو ښځې او ماشومان دي. بغداد هیله لري چې په دې اقدام سره به د پولې په اوږدو کې د افراطیت وسلوالو خطر کم او بالاخره دغه تاسیسات وتړل شي. وروسته له هغې چې د کردانو په مشرۍ جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوه د 2019 کال په مارچ میاشت کې داعش ډله په سوریه کې ماته کړه. د ډلې اعلان شوی خلافت هم ختم کړ. هغه وخت د دې ډلې په زرګونه جنګیالي او د کورنیو غړي د الهول په نوم کم ته ولېږدول شول چې ډیری یې د عراق وګړي وو. د عراق چارواکو دې کم ته چې د عراق او سوریې پر پوله پروت دی د عراق امن ته جدي خطر په سترګو ګوري.
اوس به هم د پیل مطلب راواخلو. د آی ای ایم په نوم د یو خیریه ټولنې اتلس کارکونکي په افغانستان کې د طالبانو امنیتي مامورین لخوا نیول شوي دي. آی او ایم په بیان کې ویلي دي چې نن یې 15 کارکونکي په غور ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوي، خو درې نور همکاران د سپتمبر په 3 نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې
آی ای ایم یا نړیوال مرستندوی ماموریت تایید کړی ده چې د یو بهرني په ګډون 13 سنه کارکونکو په غور ولایت کې نیول شوی دي. د ماسیسې پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي چې درې تنه کارکونکو نږدې 12 ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوی وو او 15 تنه نور همکاران د چهارشنبه پورز د وګي په 22مه له همدې دفتر څخه نیول شوی دی. د خیریه بنسټوي ورته معلومه شوې ده چې همکاران کابل ته انتقال شوی دی. په غور کې سیمه ایزو سرچینو د نمونو د نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د آی ای ایم کارکونکي چې شپږ تنه میرمنې هم پکې دي په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د دې مؤسسې له دفتر څخه نیول شوی. همدارس سرچینه زیاتوي چې د دې مؤسسې نیول شوی بهرنی کارکونکی یو امریکایي وګړی دی. آی ایم په خپل بیان کې ویلي دي چې د دوی د کارکونکو د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ورته ویل شوي او دوی هم له دې نه دي خبر چې همکاران یې ولې نیول شوي. خو په غور ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي تور لګوي چې د کسانو د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د آی ایم د کارکونکو نیول تایید کړي او د شواهدو له خودلو پرته ادعا کړي چې غنې دوی عیسویت تبلیغاوه. نو مورای زیاتوي چې د دې کسانو د نیولو سپارښتنه یې له کابل ترلاسه کړي، خو په کابل کې د طالبانو استخباراتي او امنیتي چارواکو او د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. آی ایم وایي چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي، له 300 زیات افغان کارکونکي او له 100 زیات رضاکار بهرني عیسوي متخصصان لري چې له افغانانو سره یو ځای کار کوي. دا مؤسسه زیاتوي چې تمرکز پر دې دی چې له افغانانو سره د ظرفیتونو د جوړونې په چاره کې مرسته وکړي. عیسوي رضاکاران د نړۍ په ډیری بېوزلو هیوادونو کې له غیر حکومتي ټولنو سره د بشري مرستو پر رسولو کې همکاري کوي. طالبانو په 2000 کال کې هم د شلټر ناو په نوم د جرمنی خیریه ټولنې اته بهرني کارکونکي عیسویت ته د تبلیغ په تور نیولی و. دا ډله چې دوه د امریکا، دوه د استرالیا او څلور د جرمنی وګړي پکې وو د 2000 کال په اګوست کې ونیول شول او نږدې یو میاشت وروسته د نړیوالو په منځګړتوب خوشې شول. له دوی سره د شلټر ناو 14 افغان کارکونکي هم نیول شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د منځنۍ آسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د پنجشنبه پورې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دغه هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات، پر مرکزي آسیا د ثبات او امنیت لپاره ډېر مهم وباله. تفصیل په دې راپور کې.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې غوښتل یې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تېرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کشف او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه:
زه دې پایلې ته رسیدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز سلری. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایس قدرتون لکه روسیا پا منزنه اسیا که دخپل نفوذ در ساتول لپاره دهیره لیوالتیا لدی او ده دی نفوذ باید یو پتا ولدی ده ویری پتاوی ده وهم پتاوی او داس یو پتا چی ده منزنه اسیا ده برباده لامل شی او ده پتا نن افغانستان ده او ده یو وهم ده او لواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوي، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په دې اړه درته راپور ولرو چې نن د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې سږ کال دا ورځ د چا په نوم نومول شوې ده، ورزو له احمد تکلی په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر 15 په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا ورځ د دې لپاره د ډیموکراسۍ په نوم ونوموله چې د دې سازمان غړي هیوادونه ډیموکراسۍ ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. نو ځکه د سازمان په 2005 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. د ډیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده، خو په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي ارغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې ګنې ډیموکراسۍ له سرحده وتلې ازادۍ ته وایي. د سیاسي چارو شنن کې ګلالۍ مموزي چې اوس مهال د جرمني د بونخر د ایالتي شورا غړې ده په دې اړه وایي:
دیموکراسي دا معنا لري چې د ټولنې هغه غوښتنې په یو قانون کې راټولېږي چې بیا یله دینه یو دولت جوړیږي. دولت دا وظیفه لري چې قانون په ملک کې پیاده کړي. په تاسف سره وایم چې دیموکراسي له نوم نه زموږ په وطن کې یو ډیره منفي تشریح کیږي.
د ټولنیزو چارو د پوهانو په نظر ډیموکراسي په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري او کومه ځانګړې نمونه یا موډل هم نشته، بلکې اساس او بنسټ یې د وینا او د بیان ازادي ده. همدارس د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه پر دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د ډیموکراسۍ د معیارونو او بنسټونو د افغانستان تیر جمهوری نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر ځای رامنځته شو درلودل، خو دا بیا جلا خبره ده چې فساد څومره پکې وو او ناامنی څومره وه. مګر پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد پارلمان یا مقننه قوه لمن زولړه د طالبانو د قضا او حکومت ولې پر څرنګوالي انتقادونه کیږي او پر رسنیو هم سخت محدودیتونه ولګیدل. ملګرو ملتونو سکل د دیموکراسي ورځ د راتلونکي نسل د ځواکمنولو په نوم نومولې ده. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سکل به د دې ورځې د لمانځنې تمرکز د دیموکراسي په وده کې د ځوانانو پر رول او د دې خبرې پر یقیني کولو وي چې د ځوانانو غږ د نړۍ په مهمو پریکړو کې شته. ملګری ملتونه همدارس ټینګار کوي چې ځوانان اوس مهال او پر راتلونکي کې د دیموکراسي ساتونکي دي.
اوس په درته د ملګرو ملتونو په مربوط یو بل راپور راوخلو چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو غوښتونکي شوي دي او ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي. د خبره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ کړي ده. په دې اړه درته راپور لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته احمد شیبر درته د ازادۍ رادیو فرهنګي مجله لري. په همدې سره تاسی غوړم چې مکسره پات شي.
د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په دوام د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي د خزو په وړاندې د طالبانو سیاست په افغانستان کې نرواکي تګلارې پیوړی کړي دي. دغه انسټیټیوټ د پنځم به پورز د راپور په خبرورو سره ویلي چې دغه وضعیت افغان مرمنې له جدي رواني ستونزو په ځنګړي ډول ویری استراب بی خوبي ستړیا غوسه کیدو او د ځانوجنې په اړه له فکر کولو سره مخ کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان مرمنو او نجونو خپل هویت د زده کړو کار تفریح سفر او ورزش حق له لاسه ورکړي او بشر دوستانه مرستو ته له برابر لاسرسي محروم دي. خو طالبانو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه څه چې افغان میرمنو له دې وړاندې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونه په ژوند منفي اغیز کړي. سارا او شکیبا چې د کابل او تخار اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل
برای زنان افغانستان فعلا همروزه
اوس مخال د افغان خزو لپاره هر ورځ یو تدریجي مرګ دی. له ټولنې د میرمنو لري کول او ورځ تر بلې پر وړاندې د دروازو تړل ان د دوی د ځانوژنې لامل کېدای شي. زخپل چې کار او وظیفه نشم کولای لخپل ژوند داستړی شوی یم. د ځان لپاره هیڅ خراتلونکی نه وینم.
دې بار خود ما نه وینم.
بعد از آمدن طالب دختر
د طالبانو لاره تا کورستان جونې ډیره بی ارزښته او په کورونو کې نول شوې دي. زخپل د قابلیتګي د برخې محاصله وم خو حالات ته پکاتو می دوام ونه شو ورکولای. د طالبانو بندیزونو او منفي افکارو را باندې تیر غیز وکړه. خو مې ټولنیز شخصیت درلود. خلکو او دوستانو سره مې خبرې کولې. خو اوس غواړم ډیر وخت یوازې وسم. له ژوند ستړی شوی یم. راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم.
خو د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د افغان خزو په مادي او مانوي ملاتړ ټینګار کړی ویلي دي چې پر طالبانو د جنسیتي اپارټاید د کولو د مخنیوي لپاره د فشارونو د دوام تر څنګ باید امریکا او نړیواله ټولنه طالبانو ته روښانه کړي د خزو په وړاندې چې کوم جنایتونه شوي قانوني ځواب ورکونه به ورته موجوده وي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د امریکا او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په جدي توګه د طالبانو ته اعلان کړي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر بنسټ چې افغانستاني غړیتوب لري د دوی د حکومت مشروعیت د ټولو افغانانو د حقونو په ملاتړ درنوي او تضمین کولو پورې اړه لري پرته له دې چې جنسیت ټولنیز او سیاسي توپیر پکې په نظر کې ونیول شي. د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالان باور لري چې د خزو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو تګلارې د افغان میرمنو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان خزو په څنګ کې ودرېږي. د خزو د حقونو فعالې سوریا سبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان در برابر زنان
زمینی خشونت ها د خزو په وړاندې د طالبانو تکلارې د خزو په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. ځکه په افغاني کلتوري ټولنه کې لا هم ټولنیز باورونه موجود دي. دغه ستونزې او د خزو په وړاندې د طالبانو تکلارې په ټولنه کې د خزو ارزښت ډېر زیانمن کړی دی او د خزو په وړاندې تاوتریخوالي پراخ کړی دی.
فلورانس صافی د خزو د حقونو بل فعال ویل
مسله افغانستان یک مسله یا موضوع
د افغانستان مسله یو کوچنی مسله نه ده چې موږ هغه د افغانانو په غاړه واچو او وویل چې دا حل کړي ټول اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول ملګری ملتونه او امریکا د دې مسولیت لري موږ په تیرو دوه کلونو کې افغانان په ځانګړي ډول انجونی او خزې چې له بد وضعیت سره مخ دي د دوی د زده کړو او کار بنسټیز حقوق مو نه دي ترلاسه کړي
په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولې افغان ښځې دغه شان حق نه لري چې تفریحي پارکونو عمومي حمامونو او لوبغالو ته لاړې شي او له شرعي محرم پرته اوږد واټن سفر هم نشي کولی خو د طالبانو حکومت د افغان ښځو د حقونو مسله د افغانستان کورنۍ موضوع بللې ویلې دي چې په دې اړه به فشارونه بې پایلې وي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم دا افغانانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوی
هر کله چې چالوستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کوال سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما د لاندو کیسې ډیر خوند راکړی دی
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدی مسله مطرح کړي
شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده
د وی پیغل شاعری شبی سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم په یو قفس زه خو یو پرنده آزاد شغل احساس کوم او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ازنه کور یو کلم او کتابچه ده
دا اونۍ د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی یو استاد صادالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو بله نانسی هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دوپری هڅو ته به مخه کړم اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول دا لومړی ځل په 1908 کال کې له خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې استاد حبیب الله رفی وی چې شاغلی او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي استاد د مثال په ډول وای
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 6000 کاله پخوا جوړه شوې ده دا مجسمه ډیره ابتدایي مجسمه ده فقط یو ورکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه یې پکې وهلی د سترګې خطونه یې کش کړي د خولې خطونه یې کش کړي ډیره ابتدایي هغه ده لیکن ډیره لرغونې ده یعنی په دنیا کې 6000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي په دې د کار کړی دی او غي دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی همدارز د افغانستان د غارمیشتي دورې په انسانانو د څیرنې کې دی هغه آثار چې د غوینه را پاتې د ابتدایي آثار هغه د په غارونو کې ژوند کاو او د غونه را ورسه د افغانستان په ټول تاریخي نظر ساتلې دی دی یو لوی کار چې کړی دی لومړی ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و غول ولی او د افغانستان سره آشنا شي
د شغلی توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغه د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ دا وخت د دې میړه زندانی شو بیا وروسته په 1909 کال کې ومړ په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفی هم له میرمن دوپری سره هم کار وکړ. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار او د راغون شول ټول شول او وساتل شول. همدارس د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي واغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کول او بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیر ښکلی پروژه جوړ کړی او پروګرامي جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه معلوماتي کتابونه 50 کتابه 60 کتابه 10 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلی ته به وړل. د کلی ځوانان به راتلل د کتابونه بیا اخیستل لوستل به بیرته به راوړل بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزاد وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کوه او هغه کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دي. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دي، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیه په حیت کې استاد رفیع لاغلی دوپری سره همکاري کوله او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 330 شو چې بیا وروسته هم دې سلسله دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي. هم د کوټو سو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم د چپس او پیکوري او پکې خاطه وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوري او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسنادو راجمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې د دې په همت باندې د په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد د راجمع سول وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړي دوره کې هم نانسي دوپری په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمنې وروسته د دې پونم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شاغلي زیر وایي.
1.2 میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسي او پښتو دي. دا افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین چیرونکي علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او د اخبارونو فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسي دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسي دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسي دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9مه په یو روختون کې مړ شو او ل خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکو او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه له فريدې سیال څخه اور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستانی اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکواله نیمه غني د دې داستانونو د نثر په اړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کوه چې دا یو کاسته چې خپل کلی څخه راته کیسې کوي او دا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونه کې پاتې شوی یم او د غوی خبرو څخه ما خاص خوند اخیستنو ما د فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ بنګي غاړه ترخه پره پرخه غټیاله خایستو او د مچۍ زالې په ګډون یو شمیر داستاني اثر د پاجون چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواره وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی.
د دې لا چې د داستاني ژبه ډیر عالی ژبه و، نثر سره په لایو روانو، بل د دې په ټولو اثرو کې تقریبا چې مالوستي دي مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. نه بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه شینټاوي کې
د دې کریکټر انزورول په برخه کې هم بې ساري و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړ ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لیږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې بار کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نوځي دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډیر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو پرتله مې ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډیر عالی دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نیمه غني وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړیم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورسره آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابی نښې دي.
استاد شپون د 1990 لمریز کال د وګي په 19 د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوی دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی شعر مې ژباړی.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شعر کوم ژباړل شي مرداش خراب شي زندګی دا ټول چې مالې دي ده لنډه بینوا خو عالم سره یو خیر لنډه انتخاب کړی دی خو ذوق هم و، مگر بیا چا چې په پارسی ترجمه کړي خوشکی غورځولي تیخي نوکړه.
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو د ده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سترګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونه یو شپون به د یوه استاد شاعر په حیث هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که څوک راکړي معنا، پروت یم سر میشه د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولای شي چې په خپل لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په اړه کې شیبا سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکې ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم ماته ډېر خوښه شعرونه ولیکم او ولولم خو زه ډېر خنم.
شیبا سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبا په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې خوژونه ګرد کاڼه وو کاغذ خوښ ورته شي، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبی سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. د اغلی سلطانی د یو بل شعر ژباړه. تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیوی ادبی مجلې خبرونې تر لیشلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي. زه دې پریښودم خاپونه دې زما لوینو ډک دي، لاړې لاړې پلونه دې په واوره نوی واوره کې را پاتې رانه پاتې راته پاتې ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبی سلطانی څخه چې میکله پښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي.
زه خپل نه پیغام څنګه احساس کوم، ترنه دا پیغام چې یو افتخار او جذبات لغزه ده. کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم په یو قفس زخه یو پرنده آزاد شغل احساس کوم. او که خفه شعر لیکم به دست احساس کوم زما یواز نه کور یو کلام او کتاب چده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم. لیوان توب می د حاصله پر پریشو چې زغم را سره نه وو. لیوان توب می د حاصله پر پریشو چې زغم را سره نه وو. او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو او هیلې می ختلې ځکه هیلی رانه لري لوري سونور ها خوا لري لري رانه تللی. کوم افغانان چې داخلي سلطاني پسر په اروپا او امریکا کې ستر شوی دی او لیکل کوي څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنی افغاني روح یې خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیستې.
دوی چې ته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات دي اخیستنې د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به د دوی په شعرونو کې پیدا کېږي یا په خپله کورنۍ کې، هغه څه چې د مور پلار د خوانه د نورو دوستانو د خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بارنه هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخورد څنګه و، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دې فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات بیانې هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي د دوی افغانیت خپل نقش لري.
تاسو مهم ټکی اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمی توب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي.
شخصیت په اولو کلونو کې جوړیږي او چاول کلونو چې تیر کړي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لس کلنۍ نه پورته بهر ته راغلي هغوی کې به داسې هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال ووایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو فکر باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې زموږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کنه غیر مستقیم لاسرسی به نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه لري ترجمه شوي، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسان د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار دپاره کېږي، او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې داسې داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لار ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناسته ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د دې لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د دې لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول مگر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته دی چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغاني فرهنګ سره به ډېر ناشنه وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ اوس کار په کار نه دی، که چیرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک د شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې مونږ د بهر میشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو نظر چې دا قدم واخلي هماغه ورته په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دولسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نزړونه د چا و چا دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ به معنا شو نه معنا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودی زکلنۍ مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشاد رادیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په ځمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي، د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره مونږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه مونږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مننه ما چې په سار کې کیسه سامه کوي، مگر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ د ستوري طرف کې لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل میدان ورده کې د منیګل غزنی کې د یالوګل پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اورېده. دا مشاعره تیره اونۍ د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په لورستیو کې د کوچنی شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چاونه لید. دا 1940 کال او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 1940 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچنی شاهزاده کتاب حسین طارق پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه دا سیدا چې یو پزای موجود، یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود ل خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې جواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداس پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بل معنا هغه خیالی پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دای ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دانه د سیارې د ده تر واکلاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان به هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې د خولۍ دیوالې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ لستر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د ده وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو د کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي چې څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پرېښیدي. دا سی ویل کی چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی د پیلوټ خپل د کتاب لیکوال دی او دا سی ویل کی چې یو وخت کې د لیکوال له همدا سی وی هوی پیښ سره مخ شوی وو او همدغه علت و چې د دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په اخر کې له وګیدار سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدار ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په اخر کې د ګیدار البته د کوچنی شهزاده له ګیدار او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دای ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
له ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له آزادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خبرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
نما یادا بیگانه سر گئی بمکی زکسما دستر بو تور کوڑم دگرد